په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې د ازادي راډیو د خبري مجلې ته مو زنوري اسنوري هرکلی کوم. پایل لري سات په خبرونو کو د طالبانو لوی مشر مولا هیبت الله اخندزاده د یو لړ نوي تعیناتو په ترڅ کې د عامې روغتیا وزارت لپاره نوی سرپرست ټاکلی او د ځینو ولایتونو لپاره نوي والیان او مرستیالان هم ګمارلې دي. په یو بیان کې چې د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په خپل ایکس پاڼه خپور کړی راغلی چې د کورنیو چارو وزارت پخوانی اداري معین مولوي نور جلال د قلندر عباد پر ځای د روغتیا سرپرست وزیر په توګه ګمارل شوی دی. همدارز د سمنګان پخوانی والی مولا عبدالاحد فضلي د فاریاب د والی پر ځای او د فاریاب پخوانی والی محمد شعیب رسالت د سمنګان د والی پر دندې ګمارل شوی دی. طالبانو په تیرو نږدې دریو کلونو کې چې پر افغانستان واکمن شوی دی شمیر والیان بدل کړي خو ډیری وزیران له لومړۍ سرپرستۍ کابینې پر خپلو دندو پاتې دي. د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی وای د مهال 3 میلیون افغان ماشومان په خوارزواکي اخترې خو دوی له یوازې 1 میلیون د ماشومان سره مرسته کولای شي. د ملګرو ملتونو د اړوندې ادارې نن په خپل ایکس پاڼه ولیکل چې د افغانستان لپاره بودیجه تیر کال کم شو خو په عین حال کې د 2200 کلینیکونو ته د ماشومان مراجعه هم زیاته شوې ده. د اداره په خپل بیان کې زیاتوي چې د دې مالی بحران ډېر برخه فشار د ماشومان پر اوګوده. لبل خوړې ماشومان د ملاتړ ادارې سیب د چلډرن وای چې د افغانستان په هرو لسو ماشومانو کې درې سکال لوګي او سختې سره مخامخ دي چې ټول شمیر شپږ میلیونو ته رسیږي. یو شمیر نور نړیوال ماسو حمله دی مخکې په افغانستان کې د ماشومانو د وضعیت او په تیر د خوارزواکۍ د زیاتېدو له کبله اندېښنه ښودلې وه. د طالبانو د حکومت قانون او پټرولیم وزارت د لیلام لارې د افغانستان د عامو سیند له حوزې د استخراج شو میلیونونو ټنو او ما انتیلو د پلورلو خبر ورکوي. د دې وزارت ویان همایون افغان نن په خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې له دغې حوزې د 15000 ټنو او ما ټنو استخراج شو تیلو د پلور په دوطلبۍ کې اتلسو کمپنیو ګډون کړی و چې د یما د پټرولیم شرکت د لوړې بیې په وړاندې کولو سره ګټونکي اعلان شو. په دې اړه چې دغه تیل په څومره پیسو پلورل شوی څنګه دی ویل شوی خو د ښاغلي افغان په خبره لومړنۍ قیمت شاوخوا دېرش میلیون ډالره ایښودل شوی و. د شمال د تیلو په دې حوزه کې چینایي کمپنۍ پانګونه کړې ده. اسپانیا، ناروی او آیرلند نن فلسطینی دولت په رسمیت وپیژند. د اروپا دا درې هیوادونه باور لري چې د دوی نوښت به یو لوی سمبولیک اثر ولري او ښایي نور هیوادونه وهڅوي چې فلسطینی دولت په رسمیت وپیژني. په دې ترڅ کې دوی د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ د سولې په خبرو کې د ناروی او اسپانیا تاریخي ونډې یادونه کوي. دا پریکړه ښایي په غزه کې پر روانې جګړې اغیز ونه کړي خو تمه ده چې پر تل ابیب به نړیوال فشار زیات کړي څو په غزه کې د حماس ډلې پر زد په ځوابي عملیاتو کې نرموالی ال راولي. د یو بل خبر له مخې اسرائیل نن یو ځل بیا د بمباریو او ټانکونو په ملاتړ د غزې په جنوب کې پوځي عملیاتو ته دوام ورکړ. حماس چې امریکا او اروپایي ټولنې د تروریستي ډلې په توګه پیژني ویلي چې په بیګنیو بمباریو کې لږ تر لږه 14 کسان وژل شوي دي. د سیمې اوسیدونکو ویلي چې بیګنۍ شپه ډېره سخته پرې تېره شوه. دا په داسې حال کې ده چې نړیوالو په رفه کې د هغه برید له کبله چې په نتیجه کې د بې ځایه شوو کډوالو په خیمه کې اور ولګېد او لږ تر لږه 45 کسان یې ووژل اسرائیل په کلکه غندلی دی. د نړۍ مشرانو د ملګرو ملتونو د نړیوالې محکمې د هغه حکم پر عملي کېدو ټینګار وکړ چې په رفه کې د اسرائیل د زی عملیاتو د سمدستی بندیدو غوښتنه کوي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی او د بلجیم صدر اعظم الکساندر د کرونن د خپل هیوادونو ترمنځ لسکرن امنیتی تړون لاسلیک کړ. زیلنسکی په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د دې موافقه له مخې بلجیم اوکراین ته په سږنی کال کې څه باندې 1 میلیارډ ډالر پوځي مرسته برابروي. هغه همدارز یادونه کړ چې بلجیم به تر 2023 کال اوکراین ته دیش F-14 دوله جنگی الوتکه ورکړي. د زیلنسکی په وینا د دې الوتکو لومړی جوپه به په سکال اوکراین ته وسپارل شي. ښاغلی زیلنسکی پرون په مادرید کې د اسپانیا له صدر اعظم پیدرو سانچس سره هم ورته تړون لاسلیک کړی دی. تړون له مخې اسپانیا له اوکراین سره څه باندې 1 میلیارډ ډالر پوځي مرسته کوي. په پام کې ده چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د نړیوال جام په درشل کې دوه تمریناتي لوبې وکړي. لومړۍ لوبه به سبا د غبرګولي په نهمه د کابل په وخت ماښام په 9:30 له عمان سره او بله لوبه د جمعې په ورځ د غبرګولي په 11:00 د کابل په وخت ماښام په 9:00 د سکاټلند په وړاندې وي. دواړه لوبې د ترینیدا او توباګو په پلازمینه پورت اف اسپین کې پلان شوې دي. د کرکټ نړیوال جام سیالۍ سکال په متحده ایالاتو او ویست انډیز کې په پام کې دي خو ځینې تمریناتي لوبې په ترینیداد او توباګو کې پلان شوې دي. نړیوال جام د جون له دوهمه د جون تر نهه ویشتمه پورې دوام کوي. ازادي راډیو اوري وړاندې پر پرونو کې به اوري چې د ماشومان ملاتړ اداره سیف د چلرن وای په افغانستان کې به روان کال شاوخوا شپږ نیم میلیونه ماشومان له سخت لوږې سره مخ شي. په دغو ځانګړو ماشومانو کې د ناروغیو د خپرېدو د مخنیوي لپاره څه کېدای شي؟ متخصص ډاکټر محمد یوسف انتیب وایي
کورنۍ باید په لومړي سر کې د حفظ الصحې کلک مراعات وکړي. دا ډېره ساده خبره ده، دوی کولی شي په شل افغانۍ دېرش افغانۍ باندې یو صابون واخلي او هغه اوبه چې دوی ترلاسه کوي هغه اوبه باندې د لاسونو د خپلو او د خپلو کوچنیانو لاسونه ووینځي.
په افغانستان کې یو شمېر سیلاب ځپلي وایي د دوی لومړنۍ اړتیاوې لا هم سرپناه خواړه او د څښاک پاکې اوبه او روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی دی. دا به هم واوري چې په کندهار کې د شالیمار دودیز میله په ارغنداب ولسوالۍ کې پیل شوې ده. په نړیوالو مسایلو کې به واوري چې هسپانیا، ناروې او آیرلند فلسطیني دولت په رسمیت وپېژنده.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
د ماشومان د ملاتړ اداره سیف د چلډرن وای په افغانستان کې روان 2023 کال به شاوخوا شپږ نیم میلیونه ماشومان تر سختې لوږې سره مخ وي. د ادارې په خپل نوي راپور کې د غرض ویلي سیلابونه، وچکالي او له پاکستان او ایران د افغان کډوالو راستنېدل په افغانستان کې د خوړو د نخوندیتوب د زیاتېدو لامل ګرځېدلی دی. بلخوا د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی وایي سږ کال به درې میلیونه افغان ماشومان په خوارځواکۍ اخته شي چې دوی به یوازې یو پر درېمې برخې ته وکولی شي خواړه ورسوي. نور حال د فیروز عزیزي په رپورټ کې.
د ماشومانو د ژغورنې صندوق سیف د چلډرن په افغانستان کې د میلیونونو ماشومانو د خوړو د نخوندیتوب په اړه اندېښنه ښودلې ده. دغه صندوق د دوشنبه په ورځ ناوخته په یو راپور کې ویلي چې روان 2023 میلادي کال کې به په ټول افغانستان کې په هرو لسو ماشومانو کې نږدې درې د ناورین تر کچې له لوږې سره مخ سي. سیف د چلډرن ټول شمیر شاوخوا 6.5 میلیونه ماشومان یاد کړای دی. د دې صندوق په خبره اټکل کېږي چې دغه کال به شاوخوا 2.9 میلیونه ماشومان چې عمر نه ل پنځو کلونو کم وی له شدید خوارځواکۍ سره مخ سي. په افغانستان کې د سیف د چلډرن مشر ارشاد ملک ویلي چې ساکل له لوګي سره د اټکل سوي خلکو شمیر کې کموالی هڅون کوي دی، خو د نړیوالې ټولنې لا ډېر مرستې پرته د غوښ بیرته رامنځته کیدای سي. ساکل په بشري برخه کې تر اوسه یوازې 14% ملاتړ سوی، خو نږدې نیمایي نفوس مرستو ته اړتیا لري. سیف د چلډرن پر راپور کې پر لوګي د څار نړیوالې ادارې آی پی سی له قوله راغلي چې روان کال د اکتوبر لمیاستې وړاندې په ټول افغانستان کې 28% وګړي یا 12.4 میلیونه خلک د خوراکي نخوندیتوب له شدید کچې سره مخ سي. د سیف د چلډرن په خبره په دې کې به نږدې 2.4 میلیونه د لوږې بیړنۍ حالت تجربه کړي چې د قحطۍ لاندې کچه ده. بلخوا د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی وایي روان کال به 3 میلیونه افغان ماشومان خوارځواک سي. د ډبلیو ایف پی پر اکسپانا نن سه شنبه د می 28 نیټه خبره سوې ویډیو کې د غساسمان د تغذیه برخی مشر مونا شایخ ویلي
اس فور د چلډرن اټس استیمیټډ د 3 میلیون چلډرن ویل بی مال نریشت.
له بعد مرغ سه کال به په افغانستان کې 3 میلیونه ماشومان له خوارځواکۍ سره مخ شي. له دې سره به موږ یوازې 1.8 میلیونه کسانو ته رسیدنه وکړای شو. ډبلیو ایف پی له دې مخکې اړه شوې و چې له کورنیو سره د ژوند ژغورونکو خوراکي توکو مرستې کمې کړي، چې دا د لا زیاتې خوارځواکۍ سبب ګرځي.
سیف د چلډرن په افغانستان کې د خوړو د نخوندیتوب لاملونه وروستي سیلابونه، وچکالۍ او له ایران او پاکستانه د افغان کډوالو بیرته راستنېدل بولي. یو شمېر سیلاب ځپلي چې ځینې یې په دې وروستیو کې له پاکستانه بیرته هیواد ته راستنه سوي، ازادي راډیو ته وویل ماشومان یې د نورو ناروغیو تر څنګ د خوړو د نشتون له امله خوارځواکه سوي دي. له دې ډلې د بغلان ولایت د مرکزي بغلان اوسیدونکو میر احمد او جمعه ګلې ازادي راډیو ته وویل
دا چې یو څلور پنځه میاشتې شفا به کېږي. په خو موږ په پاکستان کې وو، موږ په دا مجبورې راغلو. موږ خراب شوي ماشومان مو غریبان ګره سره نه جوړې شوي دي. څوک اوس هم په اسپتالو کې پراته دي، څوک په کور کې دي. طبي الرجي دا بیماری په کې شته، سترګو درد په کې ولیدلی.
مجبور شي.
سلابونه چې راغلل موږ ټول کورونه پرېښودل او خیمو ته راوتښتېدو. اولادونه مې ټول دلته پراته دي. خوراکیان ټول ناروغان دي. د ځینو په ځان او مخدانۍ راختلي. خپله هم ناروغه یم. سر درد ځان درد یم.
ډاکټر
او درملو پیسې نه لرو.
خپل پیسې نه درم، مده ډاکټر بریم. دا په داسې حال کې ده چې سیو د چلډرن تیر کال په ټول افغانستان کې په خپل روغتیایي مرکزونو کې 8000 امیندواره او شیدې ورکوونکي میندې ثبت کړي چې په خوارځواکۍ اخته شوې وي. که څه هم په 2021 کال اگست کې د طالبانو د بیا واکمنۍ راهیسې د ملګرو ملتونو په ګډون بیلابیلو نړیوالو ادارو په افغانستان کې د اقتصادي ناورین له امله د بېوزلۍ د لوړې کچې راپورونه ورکړي، خو د یادونې ده چې د روانې مې میاستې له لسم او یولسمې نیټې راهیسې د هیواد په شمالي، ختیځو، سویلي او لویدیځو ولایتونو کې وروستیو شدیدو بارانونو او ویجاړوونکو سیلابونو سلګونه کسان ووژل او زرګونه نورې سخت زیانمن کړل چې ورسره د خلکو د لوږې کچه هم لوړه سوه.
په راپور کې مو واورېدل چې د ماشومانو د ملاتړ اداره سیف د چلډرن او د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو اف پی سږ کال په افغانستان کې د میلیونونو ماشومانو وضعیت ډېر خراب بللی دی. دا ادارې وایي په میلیونونو ماشومان په خوارځواکۍ اخته دي یا هم ډېرې له سختې لوږې سره مخامخ دي. په افغانستان کې وروستیو سیلونو هم د دغو زیانګالو ماشومانو شمېر زیات کړی چې پکې د ناروغیو د خپرېدو خطر زیات شوی دی. په دې اړه مخکې د عامې روغتیا له متخصص ډاکټر محمد یوسف طیب سره مرکه وکړه او لومړی مې ترې پوښتنه وکړه چې آیا په رښتیا په زیاته پیمانه د افغان ماشومانو وضعیت دومره خطرناک دی؟
کله چې طبیعي پیښې رامنځته کیږي لکه سیلابونه، زلزلې او داسې نور، نو په دغسې حالاتو کې په کتلوي ډول باندې د نفوس بې ځایه کېدل رامنځته کیږي. خلک خپل هغه نورمال ژوند د لاسه ورکوي. دوی د ژوند یو داسې اضطراري پړاو ته داخلیږي چې هلته محیطي حفظالصحه، ټولنیزه حفظالصحه، فردي حفظالصحه دا د منځدي په کتلوي ډول باندې خلک اوسیږي سره او په عین وخت کې د خوړو د کمښت سره مخ کیږي. د خوړو د کمښت سره مخ کیدل نه یوازې د کوچنیانو بلکې د هغه میاندو چې هغه امیدوار دي او هغه میاندو چې هغه شیدې ورکوونکي وي او په مجموع کې دا ټول نفوس د خوړو له درکه د کمښت سره مخ کیږي. د بلې خوانه د خوړو لپاره هغه حفظالصحه او نظافت چې په کار دی، هغه پاکې اوبه چې ضرورت دی دوی ورته لاسرسی نه لري، هغه تشناب چې دوی په نورمال ډول باندې پاک تشناب استعمالوو هغه ته لاسرسی نه لري. دا ټول شیان د دوو عمده علتونو باعث کیږي. یو، په ټولنه کې خصوصا په کوچنیانو کې چې د دوی معافیت او مقاومت د امراضو په مقابل کې کم وي او په شیدې ورکوونکو او امیدواره میاندو کې د ساري ناروغیو د خپراوي، د قی، اسهال او په ژمي کې د سینه او بغل او دغسې نورې ساري او خپرېدونکې ناروغۍ زیاتېږي. چې د دې د زیاتېدو په نتیجه کې دارو درمل ته هم لاسرسی کم وي، نو که دا د دې باعث کېږي چې ماشومان د یوې خوا نه په ناروغۍ اخته شي او د بلې خوا نه په پوره اندازه خواړه ورسېږي، نو هم د خوارځواکۍ باندې د اخته کېدو یا د خوارځواکۍ د تشدید کېدو د لا تشدید کېدو باعث شي او د هغوی صحت هم لا خراب شي.
بلې دفتر صاحب، تاسو بلې همدا ما پوښتنه کوله چې اوس چې وضعیت دغه سې دی، د ماشومانو د ملاتړ ادارې سیف د چلډرن هم ورته خبرداری ورکړی دی، ویلي چې په هرو لسو ماشومانو کې درې سکال لوږې او سختۍ سره مخامخ دي چې تقریبا شمېر یې شپږ نیم میلیونو ته رسېږي. شپږ نیم میلیونه ډېره لوړه شمېره ده. د خپله کورنۍ څه کولی شي تر خپله وسه او دغه راز نورو نړیوالو مرستندویو ټولنو او خپل حکومتي ادارو ته څومره مسؤلیت ورلغړی دی ستاسو په نظر؟
مننه. نوري صاحب، د نړیوالو ادارو د افغانستان تخمین دا چې تقریبا 4 میلیونه کوچنیان او میاندې د خوارځواکۍ باندې اخته کیږي، په شدید او متوسطه خوارځواکۍ. اما اوس چې دغه سیلابونه او طبیعي آفات را زیات شو، د دې سره د دې تخمین هم دغه مخکنی عامل ته په کتلو باندې زیات شوی دی. اوس هغه مسؤلیتونه چې کورنیو ته راځي، کورنۍ باید په لومړي سر کې د حفظ الصحې کلک مراعات وکړي. دا ډېره ساده خبره ده، دوی کولی شي په شل افغانۍ دېرش افغانۍ باندې یو صابون واخلي او هغه اوبه چې دوی ترلاسه کوي هغه اوبه باندې د لاسونو د خپلو او د خپلو کوچنیانو لاسونه ووینځي په متکرر ډول دوه درې وارې په څلېرویشتو ساعتو کې. په همدې ډول باندې که چېرته پاکې تصفیه شوې اوبه نه پیدا کېږي، دوی خپله ډېر عادي د تصفیې ځینې کارونه چې اوبه واخلي ویشوي او د ایشېدلو اوبو نه بیا سړی چې استفاده وکړي. یعنی هدف مې په مجموع کې دا دی چې د دې دپاره چې د ساري ناروغیو د خپرانې مخنیوی وشي او د کوچنیانو د سوي تغذیې او د میانو د ماشومانو په سوي تغذیې باندې د اخته کېدو په مخنیوي کې مؤثر رول کورنۍ ولوبوي. لومړۍ خبره دا ده چې کورنۍ باید د صحي شدید مراعات وکړي، د پاک تشناب د استفادې دپاره هغه لارې چارې ولټوي چې کوم دوی په لاسرسي کې دي، پاک تشناب استفاده کړي، پاک خواړه وخوري، د خپل لاسونو د وینځلو. د دې نه وروسته چې دا د کورنۍ مسؤلیت دی، خو کورنۍ دغه پوهاوی نه لري، کورنۍ د دې په ارزښت نه پوهېږي، زموږ ټولنې په دې په ارزښت نه پوهېږي. نو په دغسې حالاتو کې د حکومت او د دولت مسؤلیت دا دی چې د عامه پوهاوي د لوړولو په برخه کې هڅې وکړي، د عامه پوهاوي تبلیغات وکړي، خلکو ته د دې پر ارزښت باندې خبرې وکړي، نړیوالو او د نړیوالو مرستندویه موسساتو مسؤلیتونه دا دي چې دوی په دوه بعدونو کې کار وکړي، هم د ناروغیو د خپراوي په مخنیوي کې، د ناروغیو په تداوي کې، او ورسره چې بیا د سوي تغذیې د لارې رخت څخه د مخنیوي خبرې د وحادو سوي تغذیې ماشومانو په درملنه کې خپل مسؤلیت ادا کړي.
د عامه روغتیا متخصص ډاکټر محمد یوسف طیب سره مرکه دا چې په افغانستان کې زیان ګالي ماشومانو اون کورنۍ په څه ډول کولای شي چې په خپلو ماشومانو کې د ناروغیو د اخته کېدو یا د ناروغیو څخه هغوی وژغوري په خپله څه کولای شي، او دغه راز نړیوالې ټولنې په دې باب مرکه وه.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
اسپانیا، ناروې او آیرلند نن د یو همغږي اقدام په ترڅ کې فلسطیني دولت په رسمیت وپیژنده. تمه ده چې د دې درېو اروپایي هیوادونو اقدام به پر اسرائیل فشار زیات کړي چې د غزې په ترڅ کې د حماس ډلې پر ضد په خپلو ځوابي حملو کې چې تیر کال د اکتوبر په اوومه پیل شول نرموالی راولي. نور جزئیات له احمد انت کلاورو.
د اسپانیا صدر اعظم پیدرو سانچز نن په مادرید کې ملت ته په ټلویزیونی وینا کې وویل د فلسطینی دولت د رسمیت پیژندنې تاریخي پریکړه یو هدف لري چې هغه له اسرائیلو او فلسطینیانو سره مرسته د څو سولې ته ورسیږي. د اسرائیلو د بهرنیو چارو وزیر اسرائیل کاتس سمدستی پر خپل ایکس پانه دا پریکړه وغندله او ویل چې د سانچز حکومت د یهودانو د ډلوژنې په پارونه او جنگي جرایمو کې شریک دی. آیرلند هم ډیر ژر د اسپانیا لاره تعقیب کړه او د فلسطینی دولت د رسمیت پیژندنې په اړه خپل پریکړه اعلان کړه، او ورپسې د فلسطینیانو بیرغ په دوبلن کې د پارلمان د ودانۍ مخې ته اوچت شو. د آیرلند صدر اعظم سایمن هریس د دې پریکړې د لاسلیک پر مهال د کابینې غونډې ته وویل چې دا شیبه خورا مهمه ده. هغه زیاته کړه دی فکر کوي چې دا پریکړه به نړیوالو ته دا پیغام ورسوي چې دوی هم د یو هیواد په توګه عملی اقدام کولای شي، څو په منځني ختیځ کې د دوو دولتونو د حل لارې هدف او هیله ژوندۍ وساتي. هغه هم په داسې حال کې چې د په وینا ځینې نور هڅه کوي دا هدف او هیله په بمونو وولي او هیره یې کړي. د ناروې د بهرنیو چارو وزیر اسپن بارت آیډی په یو بیان کې وویل چې هیواد یې له څه باندې دیرشو کلونو راهیسې د فلسطینی دولت د جوړېدو غوښتونکی و، خو اوس چې فلسطین د یو دولت په توګه په رسمیت پیژني دا د فلسطین او ناروې په اړیکو کې یو ټاکونکی پړاو دی. د هغو هیوادونو شمیر اوس 1550 ته ورسید چې فلسطینی دولت په رسمیت پیژني، خو له اسپانیا، ناروې او آیرلند پرته د لویدیز هیڅ لوی هیواد په دې ډله کې نه دی شامل، او ځکه نو نننی اقدام د فلسطینیانو د هغو هڅو لپاره یو لویه بریا بلل کیږي چې غواړي د نړیوالو عامه ذهنیت ځان ته جلب کړي. د اقدام د اروپایي ټولنې او اسرایلو اړیکو ته هم یو ټکان ورکړ، ځکه د دوشنبه په ورځ مادرید ټینګار وکړ چې اروپایي ټولنه د غزې په جنوبي ښار رفح کې د اسرایلو د پوځي عملیاتو د دوام پر ضد باید یو لړ اقدامات وکړي. د آیرلند د بهرنیو چارو وزیر میکایل مارتین پرون د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو د وزیرانو غونډې ته وویل دته د لومړي ځل لپاره د اروپایي ټولنې په غونډه کې پر اسرایلو د بندیزونو د لګولو په برخه کې د پاموړ بحثونه تر سترګو شول. د ایرلند صدر اعظم سایمن هاریس نن وویل چې اروپایي ټولنه باید پر اسرایلو د بندیزونو د لګولو په اړه غور وکړي. هغه زیاته کړه چې اروپایي ټولنه په دې برخه کې ډیر څه کولای شي. فلسطینیان له څو لسیزو راهیسې په غزه، لویدیځه غاړه، ختیځ بیت المقدس او هغو سیمو کې چې اسرایلو د 1948 کال په جګړه کې لاندې کړي دي، د یو خپلواک دولت جوړېدل غواړي.
له خبرونو ور اخوا
د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې یو شمېر سیلاب ځپلي وایي دي. دوی لومړنۍ اړتیاوې لا هم سرپناه، خواړه او د څښاک پاک اوبه او روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی دی. په عین حال کې اروپایي ټولنې په یوه خبر پاڼه کې له وروستیو سیلاب ځپلو سره د 200,000 یورو د مرستې په تړاو ویلي چې په افغانستان کې وروستیو سیلونو زرګونه کورونه ویجاړ کړي او ډېر خلک بې کوره کړي دي. د خوړو نړیوال پروګرام WFP هم ویلي دي چې د زیمن شو سره د مرستو لپاره شاوخوا 4.5 میلیون ډالر ته اړتیا لري.
سره له دې چې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې په ځانګړې توګه بغلان، غور او فاریاب کې له ویجاړونکو سیلابونو شاوخوا یوه اونۍ تیریږي، ظاهرا د ځینو سیلاب ځپلو لومړنۍ او بنسټیزې اړتیاوې لا هم نه دي پوره شوي. په دغو ولایتونو کې یو شمېر سیلاب ځپلي وایي چې له وروستیو سیلابونو وروسته یې وضعیت ښه نه دی او بیرنۍ سرپناه، خوراکي توکو او جامو ته اړتیا لري. د بغلان ولایت فلول کلي اوسیدونکی رحمت الله چې ورور یې د وروستیو سیلابونو له امله مړ شوی وایي تر اوسه هر ورځ مرستې ورسیږي، خو دوی تر هر څه ډېر سرپناه ته اړتیا لري.
خلک بیکوره دي، په خیمو کې ژوند کوي، هوا ګرمه ده، میاشي او ناروغۍ ډېرې دي. خلک کالي او خوراک ته اړتیا لري، درمل ته اړتیا لري. د اوبو کانالونه باید جوړ شي، ځکه د څښاک پاکې اوبه نشته.
د فاریاب د المار ولسوالۍ اوسیدونکي شکیب په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
هغومره مرسته نه ده شوې څومره چې د خلکو اړتیا ده. ډېری خلک د خپلو کورونو د بیا رغولو لپاره نغدو پیسو ته اړتیا لري، سرپناه ته اړتیا لري. همداراز د ولسوالۍ له مرکزه نیولې تر ولایت پورې لارې په بشپړ ډول خرابې شوې، موټر اصلا پرې تګ راتګ نه شي کولی. که ناروغان ولرو له ستونزو سره مخ کیږو.
د غور ولایت د درای شیخ ها اوسیدونکي ظریف بیا ادعا کوي چې له دوی سره تر اوسه بنسټیزې او لومړنۍ مرستې نه دي شوې.
مردم برای فعلا به پولی نخت نیاز دارند.
خلک اوس نقد او پیسو ته اړتیا لري، ځکه ځینې خوراکي توکي چې خلکو ته ویشل شوي تاریخ تیر دی او مرسته شوي جامې ټولې لیلامې دي چې د کارولو وړ نه دي. دلته د څښاک اوبه نشته، خلک نشي کولی اول د لیلام جامې پرې مینځي او بیا یې وکاروي.
دغه سیلاب ځپلي له بنسټونو او دولت څخه د مرستې هیله لري څو بیرته خپل عادي ژوند ته ستانه شي. په همدې حال کې اروپایي ټولنې د دوشنبه په ورځ سیلاب ځپلو ته د 200,000 یورو د مرستې په اړه په یوې اعلامیه کې ویلي چې دغو سیلابونو زرګونه کورونه ویجاړ کړي او ډېر شمېر کسان یې بې کوره کړي دي. یادې ټولنې ویلي چې دا مرسته به د افغانستان په شمالي، لویدیځو او ختیځو ولایتونو کې 80,000 زیانمن شوي کسانو باندې وویشل شي. د اروپایي ټولنې په خبره دا مرستې به د روغتیایي خدمتونو، سرپناه، د ژوند د لومړنیو اړتیاوو لکه کمپلې، د کور او پخلنځي توکي او نغدو مرستو په برخه کې ورکړل شي. د مې میاشتې په پیل کې دغې ټولنې په افغانستان کې د سیلابونو له زیانمنو سره شاوخوا 450,000 یورو مرسته کړې وه. دا په داسې حال کې ده چې د خوړو نړیوال پروګرام WFP تیره اونی په یو راپور کې ویلي و چې د وروستیو سیلابونو د 80,000 قربانیانو د لومړنیو اړتیاو د پوره کولو لپاره 14.5 میلیونه ډالرو ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یونیسف د تازه شمیرو له مخې چې د روانې اونۍ د شنبې په ورځ خپرې شوي، د مې میاشتې له 10 څخه تر 12 نیټې پورې په بېلابېلو ولایتونو کې د سیلابونو له امله 449 تنه مړه شوي دي او 1,318 نور کسان ټپیان شوي دي. د بغلان، غور او فاریاب په ګډون په بېلابېلو ولایتونو کې له 10,000 څخه زیات کورونه په بشپړه توګه ویجاړ شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا د روان کال په پیل کې ویلي و چې سږ کال نږدې 24 میلیونه افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري، خو د ملګرو ملتونو د وروستیو راپورونو له مخې د سیلابونو او نورو طبیعي پیښو په ګډون له ګاونډیو هیوادونو د افغان کډوالو جبري ایستل په وروستیو میاشتو کې دغه اړتیاوې نورې هم زیاتې کړې دي.
د ازادي راډیو خبرونې د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12:09 او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19.25 مترو اوریدلی شئ.
ازادي راډیو 24 ساعته او دا خبری مجله هم په دې راپور سره پای ته رسیږي. په کندهار کې د شالیمار دودیزه میله پیل شوې ده. شالیمار په دې ولایت کې د هغې کلنۍ میلې نوم ده چې هر کال د توتو له پخېدو سره په ارغنداب ولسوالۍ کې جوړیږي. دغه میله د احمد شاه بابا د سلطنت رئیس په کندهار کې هر کال منزل کیږي چې په زرهاو میلهوال پکې ګډون کوي او د توتانو د خوراک ترڅنګ د پهلوانانو د غیږنونې سیالۍ هم ننداره کوي. نور تفصیل په دې راپور کې.
د شالمار کلنۍ میله سږ کال بیا د کندهار په ارغنداب ولسوالۍ کې پیل شوه. د شالمار سجری میله کې بیا هم د کندهار د سرحدي سیمو جنوبي ولایتونو اوان پښتونخوا څخه زرګونه میلهوالو برخه اخیستې ده. د شالمار میله عموما کندهار کې د پریمانو اوبو او د توتو د پخېدو پر مهال جوړیږي.
د شالمار میله نو 15 ورځې ده. په 15 ورځې کې دا 3 ورځې خلک یېږي باسي، د کلا ته راځي، د چمن ته راځي، د ګلستانه راځي، د هر ځای خلک راځي، د هرات ته راځي. نو 3 ورځې دلته غیږ ایسته کیږي. بعد 3 ورځې بیا د توتو میله ده. خلک د سربند ته ځي، ودالې ته ځي، ودا باغو ته ځي. 15 ورځې دا میله کوي. دغه 15 ورځې په کال کې یو وار دوی راځي.
موږ د سپین بولدک سره راغلي یو دلې د تفریح دپاره. په دا باغ کې دلې غیږي چې د شالمار میله ده. تقریبا 10-15 ورځې پورې موږ دا میله کوو، دلې تفریح کوو.
د دې میلې د تفریح لویه برخه محلي لوبه غیژنیونه ده. ګډونوال یوایي له پیړیو د خپلو نیکونو فرهنګ پالنه ورته د یووالي روحیه ورکوي.
کال کې دغه وخت جوړیږي دا میله. دا د پهلوانانو لپاره ښه فرصت دی. د هرات سم راځي، د کندهار د مختلفو ولسوالیو سره راځي، لکه سپین بولدک داسې پنجوایي ولسوالي د سپیروان خلک دي. دا د لیرا د غیژې دغه د فارملې د فارو لې خپل غیژې باسي.
خپل ولسوالۍ هم دلته د شالمار میله ده. دغه د شالمار میله چې ده دا تقریبا چې زموږ 15 کگان دا هغه وخت ده. د دې وخت ډېر بېخي ډېر وخت د دې میلې چې د شالمار میلې په نامه باندې دغه میله جوړیږي.
که څه هم شالمار میله کې به پخوا یوازې د کندهار اوسېدونکو ګډون کاوه، خو د تېرو 2 کلونو راهیسې د هرات، بادغیس، فراه او نورو ولایتونو اوسېدونکي هم ګډون کوي.
میله خو ولا ډېره ښه خوندوره میله ده. پخوا خو چې ولو خلک به توتو له راکړله، نو اوس بس 4-5 ورځې به ښې غیږي دي. او نن د غیراتیان هم راغلي دي. نو د کندهاریانو د غیراتیانو غیږي دي، ډېر ښې غیږي وزنه. سږ کال د کندهار ولایت سم راغلي دي، د بادغیس سم راغلي دي، د هرات سم راغلي دي، د سپین بولدک ولسوالۍ څخه هم راغلي دي.
بلا دا د غیږي د ځوانان دي راشه وسوي دي. بلا دا ښه ښایسته غیږي دي. د هرات ولایت، د کندهار ولایت غیږي دي. نو بس ګرد ځوانان خوشاله دي.
د شالمار میله څو کلنی وچکالی ورسته کندهار کې داسې محل تر سره کیږي چې په دې ولایت کې د تازه میوه فصل دی. د شالمار میله کندهار کې د لوی احمدشاه بابا د واکمنۍ راهیسې د دغه ولایت د سرحدي سیمو د اوسیدونکو په پراخ ګډون تر سره کیږي. مخکې به میلهوالو ډولونو ته اتڼونه کول، خو د طالبانو لخوا پر موسیقي تر بندیز وروسته اوس یوازې د غېږ نیونې په څیر محلي لوبې ترسره کیږي.
موږ تاسې د پلار د نیکه د وخت څخه دغه د توت مېلې دي موږ ورسره